په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او د ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د مخکښو ښځو او نزي خبرونې ته ځانګړې شوې. خو خبرونه بیا هم زنوري اسنوري د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه کارکوونکي نن په یوه برید کې ووژل شول. چین د هیواد هغه خبریاله چې په فبروري کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی و په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی څارنوالۍ او د ملي امنیت عمومي ریاست د رشوت په تور د دریو سناتورانو د نیولو خبر ورکوي. دواړو ادارو نن په ګډه په یو خبرې کړي خبر پانه کې ویلي چې د ملي امنیت عمومي ریاست او د لوی څارنوالۍ چارواکو د کشفي معلوماتو پر اساس پرون یکشنبه د ګډو عملیاتو په نتیجه کې د مشرانو جرګې درې غړي د 40,000 امریکایي ډالرو د رشوت اخیستو په تور بلفعل ونیول. د خبر پانه له مخې دغه سناتوران د بلخ ولایت د چارو د څارنې لپاره د ولایت تللي وو چې د رشوت په تور ونیول شول. دواړو ادارو ویلي چې د افغانستان مشرانو جرګې ته په دې اړه خبر ورکړی دی. درې نیول شوي سناتوران د فاریاب، سرپل او د خوست استازي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د رسنیو د کارکوونکو او مدني فعالانو هدفي وژنې او هغوی ته ګواښونه د دې سبب شوي چې د رسنیو فعالان خپل ځان سانسور کړي. دې کمیسیون نن په یو خبره کړې خبر پانه کې ویلي چې دا مسله دغه راز د دې سبب شوي چې د مطبوعاتو د بیان او د رسنیو ازادي چې د وګړو له اساسي حقونو څخه شمیرل کیږي او د اوسني سیاسي نظام له سترو لاسته راوړنو یې وده له خطر سره مخامخ شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له رسنیو سره په ولایتونو کې د والیانو د ویندویانو منع کول هم د بیان د ازادي او اطلاعاتو ته د ټولو د لاسرسي لپاره د حکومت له ژمنو سره په تضاد کې بلل دي. تیرونه د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکي ادارې وویل چې پریکړه شوې چې له دې وروسته به خپل والیان د خپل ولایتونو د مهمو پیښو په اړه له رسنیو سره معلومات شریکوي. چارواکي وایي په غزنی ښار کې د مستوفیت دوه تنه کارکوونکي په یوه برید کې ووژل شول. د امنیت قمندانې ویان احمد خان سیرت نن ازادي راډیو ته وویل
له بعد مرغانن سهار 8 بجې د غزنی مستوفیات دوه تنه کارکوونکي د وظیفې په لور روان وو چې د دوهمې امنیتي حوزې اړوند په سینما څلور لارې کې وسلوالو د بیغاک توپانچې په واسطه په شهادت رسولې دي. سیمې ته پولیس او د څېړنې ټیم رسیدلی دی. څېړنې دوام لري.
د غزنی کې د هدفي وژنو د لړۍ وروستۍ پیښه ده. تر دې درې ورځې وړاندې د غزنی په پیرزاده سیمه کې هم د محکمې یو عادي کارکوونکی دندې ته د تلو په وخت ناڅرګند وسله والو وژلی و. تر دې مخکې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم په غزنی کې د افغان خبریالانو د ملي اتحادیې مشر رحمت الله نیکزاد په یو وسله وال برید کې ووژل شو. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې یو لوړ پوړی غړی نیولی دی. د ولي له دفتره نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د تسل عزیز په نوم دغه کس د داعش د جلب جذب مسؤلو چې جلال آباد ښار دوهمه ناحیه کې ونیول شو. خبر پاڼه کې دغه راز ویل شوي چې دا کس د چپرهار اصلي اوسیدونکی دی او لومړنیو اعترافاتو کې خپل جرم منلی دی. چارواکو له دې وړاندې ویلي وو چې ننګرهار کې داعش ډله ځپلې خو دا یې هم منلی وو چې ځینې غړي لا تر اوسه فعال دي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د کووید 19 ناروغي له کبله د مرستې او د حکومت د لګښتونو لایحه تر څو ورځني ځنډ وروسته توشیح کړه. د دغه څو ورځني ځنډ په مهال د میلیونونو امریکایانو لپاره د بیکارۍ د اضافي پیسو ورکړه درېدلې وه او قانون جوړونکو خبرداری ورکړی و چې ممکن حکومتي چارې ودرېږي. ترامپ پرون یکشنبه ناوخته پر دې لایحې لاسلیک وکړ. د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی و چې دغه سند نه لاسلیک کول به ناوړه پایلې ولري. د لاسلیک شوې لایحې له مخې هغو امریکایانو ته د سړي سر $600 ورکول کېږي چې عاید یې کم دی. د ولسمشر ټرمپ یې ونیوه که دا وه چې دا پیسې کمې دي او غوښتنه یې کړې وه چې باید $2,000 دغو د کم عاید لرونکو ته ورکړل شي. روسي چارواکي وایي په شمالي کنګل سمندر کې د کب نیونکو یوه کښتۍ ډوبه شوې او 12 تنه ترې تندي. د روسیې د بیړنیو چارو وزارت نن وویل چې سهار 9:30 بجې معلومات ترلاسه کړل چې د اونیګا په نوم کښتۍ د ارخانګیلسک په سیمه کې نوایا زم لیا سیمې ته نږدې د بارنس په سمندر کې ډوبه شوه. دې وزارت ویلي چې د دغه کښتۍ د عملې د نولس تنو له ډلې دوی ژغورل شوي او د نورو د ژغورلو لپاره عملیات روان دي. د روسیې خبري رسنۍ وایي لږ تر لږه څلور کښتۍ د پیښې ځای ته استول شوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو لټون وکړي. د لومړنیو معلوماتو له مخې د یخونو جمع کېدل د دې سبب شوي چې د کب نیونکو کښتۍ ډوبه شي. چین د دې هیواد هغه خبریاله چې په فبروري میاشت کې د ووهان له ښاره د کورونا وایرس د خپرېدو خبر ورکړی او په څلورو کلونو بند محکومه کړې ده. د 30 کلنې ژانګ ژان سبتی ویډیوګانې چې آنلاین ډېرو خلکو لیدلې وې پکې ښکارېده چې په دې ښار کې چې د خپرې شوې کووید 19 ناروغۍ سره لاس او ګریوان دی خلک په بټیو کې سوځول کېږي او روغتونونه هم له ناروغانو ډک دي. نوموړی د هغو خبریالانو له ډلې لومړنۍ خبریاله ده چې د روان کال په لومړیو کې د چارواکو لخوا نیول شوې او محاکمه کېږي. پر چین د کورونا وایرس د خپرېدو په وړاندې د خپلو اقداماتو په خاطر انتقاد شوی او تورن شوی چې په دې اړه یې معلومات پټ ساتلي دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې مهم خبرونه که دا نور خبرونه بیا هم غواړئ ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه.